مشال راډیو دا محل په پېښور کې دولس او په کابل کې اولس نیم بجې د پرې خبرونه کې چې خبري ګړې دا زپامیر ساحل او ملیحا میرزاده درته هر کړی وایو. په دې ګړې کې د پاکستان او د افغانستان او د پښتونخوا په اړه بیلابیل رپورټونه لرو، شننې او تبصرې هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه ویان دا ملیحا میرزاده.
السلام علیکم، تر ټولو اول پام وکړه د خبرونو سټکو ته. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه بحث شوه. د پاکستان پوځ وایي په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو په حمله کې د دوی اوه سرتېري وژل شوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سینیټ یوې کمیټې ته د افغانستان په اړه د پښتنو جوابونو ورکولو پر مهال له تنقید سره مخامخ. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د افغانستان په اړه یو غونډه شوه. د سپتمبر په 14مه د غونډې پر مهال د افغانستان په اړه د حکومت او حزب اختلاف غړو بیلابیل نظرونه شریک کړل. په غونډه کې ویل شول چې د افغانستان معامله دا وخت ډېره په حساس پړاو کې ده، نو پکار ده چې وفاقي حکومت لازمه واره نه کار واخلي. په غونډه کې د پاکستان په حکومت تور پورې شو چې د افغانستان په کارونو کې مداخلت کوي، نو باید چې هغه اوس پرېږدي. د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر ویل د تحریک انصاف غړي امجد علي د پخوا پرتله اوس افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو په اړه خوشبيني څرګنده کړه. وی ویل چې دوه طرفه تجارت ته وده ورکول پکار دي. د پاکستان حکومت په بیا بیا هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. دا بحث په داسې حال کې وشو چې د اګست په 15مه طالبانو د افغانستان د زیاترو برخو کنټرول حاصل کړ، او اوس یې یو سرپرسته کابینه او نگران حکومت اعلان کړي. د پاکستان پوځ وایي په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو په یو حمله کې د دوی اوه سرتېري وژل شوي. پوځي سرچینو ویلي چې دغه پیښه د سپتمبر په 14مه شپې مهال په سپینه میله اسمان منځ سیمه کې شوې ده، چې پکې د دوی څلور سرتېري زخمیان شوي هم دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د برید ذمواري منلې. تر دې مخکې تحریک طالبان پاکستان د سپتمبر 14مې هغه برید ذمواري هم منلې وه چې په جنوبی وزیرستان کې شوې وه او پکې یو پوځي وژل شوی و. د پاکستان پوځ وایي چې پرون د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د یوې کاروای پر مهال دوه وسلوال وژلي دي. د پوځ د اماړي کو څنګ د سپتمبر په 14مه په یو بیان کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد امنیتي سرتیرو په سیمه کې عملیات وکړل. په بیان کې ویل شوي چې له وسلوالو یې وسله هم ترلاسه کړې، خو تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلې. د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر زیتون بانو وفات شوې ده. پاکستاني او رسنیو ډان رسپانی او د نیوز انټرنیشنل خبر ورکړي چې نوموړي بیګا په پیښور کې د ناروغۍ له کبله د 33 کالو په عمر وفات شوه. زیتون بانو په پښتو شعر، ادب او نثر ډیر کار کړی او د رادیو او ټي وي لپاره هم ډېرې ډرامې لیکلې دي. زیتون بانو د پښتو ترڅنګ په اردو ژبه کې هم لیکل کړي دي او تر 40 زیات کتابونه چاپ شوي. د دې ادبي خدماتو په سر ورته د پاکستان حکومت د تمغه امتیاز جایزه هم ورکړي. د زیتون بانو جنازه نن سهار د پیښور په ورسکرو سیمه کې ادا شوه. وزیر اعظم عمران خان په نړیواله ټولنه له افغانستان سره د رابطو د جاري ساتلو په ضرورت زور راوړی او ویلي دي چې په دغه نازک وخت کې د هیواد ولس یوازې پرېښودل نه دي پکار. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر لمخې د نهې په ورځ د روس له ولسمشر ولادمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې عمران خان افغانستان ته په فوري توګه د بشري مرستو په رسولو او هغه هیواد د یو اقتصادي بحران نه د بچ کېدو په ضرورت ټینګار وکړو. عمران خان په دې لړ کې د پاکستان او روس نږدې همکاري او مشاورت مهم وبلل. عمران خان وویل د افغانستان امن او استحکام د سیمې د امنیت او سوکالۍ لپاره ډېر اهمیت لري، خو بل پلو ګڼ شمېر افغانان د پاکستان د هڅې په خپلو چارو کې مداخلت بولي چې پاکستان یې ردوي. طالبانو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر پخوانی مشر مولا عبدالغنی برادر له یو بل لوړپوړي طالب چارواکي سره په نگران حکومت کې د واک د تقسیم په اړه د سختو خبرو او ډزو پر مهال وژل شوی. د طالبانو لخوا د مولا برادر د وژل کېدو د ردول په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په طالبانو کې دننه د تقسیم او درزونو ګنګوسې را روانې دي. طالبان په خپلو لیکو کې دننه د ویش رپورټونه هم ردوي. د طالبانو ویان سویل شاهین وایي چې مولا عبدالغنی برادر چې په داروسو کې د طالبانو لخوا په اعلان شوی سرپرست حکومت کې ورته د مرستیال وزیر اعظم دنده ورسپارل شوی، په یو غږیز پیغام کې د نخته پر مهال د خپلې وژنې یا زخمي کېدو دعوی رد کړی دی. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د دویم ورځې لپاره د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې وړاندې د غوی د سختو پښتنو سره مخامخ شو. د کمیټې غونډه چې پکې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند غړي شامل وو، بلینکن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پوښتنه وشوه او په هغه معامله کې نوموړی له تنقید سره مخامخ شو. بلینکن پرون د دواړو ګوندونو د هغه تنقید په وړاندې د جوابونو د ورکولو کوشش وکړ چې ویل یې ګواکې د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا له افغانستان نه وتل د دې لامل شو چې طالبانو د هیواد بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. بلینکن خپلې خبرې په دې سره پیل کړې چې د بایدن ادارې په ډیرو سختو حالاتو او ګډوډۍ کې تر خپل وسه هر ممکن کوشش وکړو. دا د مشال ریډیو خبرونه.
دا مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. په دې غړی کې کرا سرپاتې شوې نو دا موضوعات به در روښانه کړو. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د افغانستان پر حالاتو بحث شوی دی. افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د طالبانو د سرپرست حکومت د ټول شموله کولو هڅې کوي.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما خپله خبرې کړې دي، هغوی دا وایي چې کوشش کوي چې موږ ورسیږو.
د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت دې په صوبه کې ژر بلدیاتي انتخابات وکړي. نن د جمهوریت یا د ولسواکۍ نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې شنونکي ټینګار کوي چې په ګوندونو کې باید جمهوریت دود شي.
د پښتنو مېرمنو د پاره هغه یو لویه مبارزه او کده هغه د حقونو د پاره یو تکړه آواز.
پر نورو موضوعاتو باندې هم رپورټونه لرو. لمشال راډیو سره پاتې شئ. لومړی موضوع ته ورسو. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د افغانستان پر حالاتو بحث شوی دی چې پکې د واکمن تحریک انصاف او د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو څرګندونې وکړې. په پرونی غونډه کې وویل شول چې د افغانستان په اړه تګلاره جوړول د وفاق تر واک لاندې دي، خو په اسمبلی کې په اړه بحث ځکه مهم دی چې د افغانستان د حالاتو تر ټولو زیات اغیز پر خیبر پښتونخوا کېږي. د اپوزیشن ګوندونو پر وفاقي حکومت غږ وکړ چې د افغانستان په اړه د غیر ذمہ بیانونه نه ورکوي او د اپوزیشن یو شمېر غړو وویل چې د پاکستان حکومت د افغانستان په چارو کې مداخلت هم پریږدي. خو په اسمبلی کې د مذهبي سیاسي ګوندونو استازو وویل چې حکومت د طالبانو واکمني په رسمیت وپیژني. طالبانو د اګست په نیمایي کې کابل ونیو او شاوخوا درې اونۍ وروسته یې خپل حکومت اعلان کړ. د غلام غوس رپورټ په اسمبلی کې د سیاستوالانو پر بحث پیلېږي.
د بحث د پیل کولو پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړي احمد کونډي له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو انخلا یو ډیر لوی پرمختګ وبللو او د پاکستان په موجوده حکومتي چارواکو یې په دغه لړ کې د ذمہواری د مظاهرې کولو غږ وکړو. زمونږ د وفاقي حکومت لخوا غیر ذمہواره بیانونه ورکول نه دي پکار. دا ډیره حساسه معامله ده. پکار ده چې مونږ نړیوال د افغانستان په مسله په اعتماد کې واخلو. مونږ ایران ته چری د مذهبي ریاست قائمولو یا چین ته د کمیونیزم راوستلو یا سعودي عرب ته د بادشاهت راوستلو په اړه څه نه دي ویلي. نو مونږ څوک یو چې افغانستان ته ووایو چې ټول شموله یا بل کوم حکومت قائم کړي؟ مونږ ته پر امنه خپلواکه او ذمہوار افغانستان پکار دی. د جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وویل چې د نوي حالاتو په تناظر کې پاکستان او نړیوالو هیوادونو ته د افغانستان سره همکاري پکار ده. د سټریټیجیک جوړوالی د پالیسۍ په ځای اوس د اقتصادي جوړتیا پالیسي پکار ده. دویمه خبره د پولی دواړو غاړو ته د اوسیدونکو قبیلو ده. نو د پښتنو قبیلو د تګ راتګ لپاره هم د کرتارپور پرنګ انتظامات پکار دي او پاکستان دی تر ټولو اول هغلته کې اعلان شوی حکومت تسلیم کړي. خو په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر د افغانستان په چارو کې د مداخلت کولو د پالیسۍ څخه د ډډې کولو وویل او زیاته یې کړه. د جمعیت علما اسلام پی سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نعیمه کشور د افغانستان نه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو په وتلو خوشحالي څرګند کړه او زیاته یې کړه. د طالبانو لخوا ښه ردعمل مخې ته راغلی، نو زما په فکر پاکستان، چین او نورو ملګرو هیوادونو له د طالبانو مرسته پکار ده. خو د پېښور نه د صوبایي اسمبلی غړي صلاح الدین مومند په سړه جګړه کې د روس د راپرځولو لپاره د پاکستان د مذهبي او خیلاسي ګوندونو لخوا د امریکای سره ملګرتیا ته په اشاره وویل پکار د اوس ټول نړیوال طاقتونه په افغانستان کې د پخوا په رنګ د مداخلت کولو څخه ډډه وکړي. په مرکز او صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر امجد علي په افغانستان کې د نوي حکومت د راتګ سره د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کېدلو هوډ څرګند کړو او د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه. دلته ځینې وړاندیزونه را مخې ته شو، لکه چې سرنګ اختیار ولی وویل چې افغانستان ته موټروي غزول پکار دي او اوس تجارت او اقتصاد ته وده ورکول پکار دي، نو مونږ هم دا غواړو، لیکن ټولو ته معلومه ده چې د نن نه میاشت وړاندې د پاکستان او افغانستان تعلقات سرنګ وو. هغه وخت په افغانستان کې د پاکستان مخالف یو حکومت او ټوله پالیسی د پاکستان په ضد وه. خو د اسمبلی غړي نثار مومند په افغانستان کې د اشرف غنی د حکومت په ختمېدلو اندېښنې څرګندې کړې او زیاته یې کړه.
د پیغمبر سلام علي شريف ته چې مؤمن مسلمان هغه دی چې ځان نه خوښي هغه به بل مسلمان نه. ډېر افسوس چې موږ دعوه د مسلمانۍ کوو، موږ ځان مسلمانان وایو، ځان د جمهوریت غواړو، هلته شریعت غواړو.
د اسمبلی غړو وویل چې د افغانستان د حالاتو په وجه تر ټولو اول اثرات په خیبر پښتونخوا صوبه پریوزي او غواړي چې په دغه اړه خپل آواز مرکزی حکومت ته ورسوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبان اوس مهال سرپرسته کابینه لري او د هیلمن دی چې د ټول شموله کولو لپاره به اقدامات وکړي. نوموړي له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د نړیوال ټولنې له لوري د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل هم مهم بللی او وایي چې ټول افغانان باید په دې لړ کې هڅې وکړي او د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي. کرزی په پنجشیر کې پر جګړې خواشینی ښوولې او وایي هیله لري چې په راتلونکي کې نوره جګړه ونه شي. اجملان له پخواني ولسمشر حامد کرزی پوښتلی چې اوس په کابل کې په کومو هڅو بوخت دی او له طالب مشرانو سره په لیدنو کې پر څه بحث کوي.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و هم شمول به وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې هم شمول سي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپله خبرې کړې دي، هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شمول سي. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول سي او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني، هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي.
کرزی صاحب، تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې دي، څه فکر کوئ دوی څومره دغې ته لیواله دي چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني؟
خوشبختانه په ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې دي، مجلسونه کړي دي، پر دې کامل توافق سه، بلکې پر دې خبرې سوي دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشورت راسي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تګ، د ځوانانو تګ بند سي، څنګه تعلیم یافتگان بیرته راجلب سي، څنګه اداره بیرته راجلب سي. په دې مثبتې خبرې کړي او په دې اکله په کامل روښنایي خبرې سوي دي او د دوی هم دا غوښتنه وه چې دا وسي، دا چې دا به په څه توګه کېږي ګورو به، که زموږ لخوا څه پوره یو په دې هکله چې همکاري وسي او د دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو، او څه چې د اسلامي تحریک دفاع ضرور چې هغوی وکړي.
کرزی صاحب، طالبانو دستي یو اجرایه ځواک خو رامنځته کړ، یو موقته اداره رامنځته کړه، خو د یو بشپړ حکومتوالۍ لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته، پارلماني یا شورایي، په دې اړه تاسو راتلونکو کې څه اټکل کوئ؟
دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کېږي او د خلکو د نمایندګي په تمامه معنا کوي او ارزو به هلته بیا دا لازمه ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي.
د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د شمنتیا مسله خې د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکو اړیکو لپاره ټاکون کې وي.
ښځې د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده، او دا موږ ولیدل چې د دوی په تعلیم یافته توب کې، د دوی په وده کې هیواد وده کوي. نو تعلیم ضرور دی چې وکړي او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زه به د خپلو لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه در زما لورکانې د لید او د دې مکتب ته. نو د ښځو تعلیم او هغوی عالي درجاتو ته د عالي تحصیلات رسول به د افغانستان د توانمندۍ باعث شي، او په دې کې واضح مشوره، واضح توصیه او امیدواري دا ده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کړو، جوني او هلکان په مساوي توګه پر دې کرخ ولاړ دي. دا 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 د دې وطن حق دی او په دې کې مترقي او عزت دی.
طالبان واکونی او ظاهرا دا سخکاري چې ټول هیله لاري کومې پایلې ته ونه رسیدل، ګڼ خلک خای ورسره موافق کی خو یو ګڼ شمېر مخالف خای، هغه خای وسله ونه لري. خو فکری مخالفتونه په تیرو شلو کلونو کې د دوو لورو ترمنځ جګړې، کرکې، بدبینۍ شته. ایا تاسو د یوې ملي پخلاینې اړتیا نور وینې دی وی داسې پروسی چې د هغه پترڅ کې یو ملي پخلاینه او جوړجاړې دوام پیدا کړي؟
افغانستان د دې هواد د هر فرد کور دی، د هر کور، حتی یو کور کې دوه ماشومان وي او والدین، او دا په افغانستان کې یو جلا فکر، یو جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي. دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما غوښتل هم دغه پښتنه وکم، دادي مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنچیر کې ظاهرا په جګړه وشوه،
داغه د افغانستان خرجي، داغه د افغانستان خرجي، او ټول کوشش باید وسی چې د سولې، د روغې او زموږ د خپل نیکو قانونو د لارې چې جرګې دي او مرکې دي او جوړجاړې دي دا وسی، افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بل چا بر هل چا ډیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی.
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره مو د اجملند مرکه اوریده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د پاکستان په 99 چاونیو کې د خاروالیو انتخابات وشول. د دغه انتخاباتو وروسته په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې حکومت دې د صوبې په خارونو او کلیو کې هم بلدیاتي انتخابات وکړي. دوی تور پورې کوي چې صوبایي حکومت د ماتې خوړلو له ویرې بلدیاتي ټاکنې ځنډوي. خو واکمن پاکستان تحریک انصاف وایي په صوبه کې د انتخاباتو ځنډولو یوازینۍ وجه د کورونا وایرس وبا ده. د حکومت په خبره کله چې دا وبا کنټرول شي نو بیا به بلدیاتي انتخابات وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ادارو یا د خاروالیو موده په 2019 زیږدیز کال کې پوره شوی او هماغه وخت باید ټاکنې شوی وای. احمد الله تفصیل لري.
په خیبر پښتونخوا کې د حکومت ځنې مخالف ګوندونه تور پورې کوي چې صوبایي حکومت اولسته ورپې خستونزو حل کولو کې ناکامه شوی او په بلدیاتي انتخاباتو کې د ماتې خوړلو له وجې د تیر کال راهسې لزنډه کار اخلي. د مسلم لیگ نون ګوند د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي اختیار ولی د ستمبر پر 14 مشال ویډیو ته وویل چې په چاونیو کې شو انتخاباتو له نتیجو وروسته دوی نه ګڼي چې حکومت د خپل واک په موده کې بلدیاتي انتخابات وکړي.
کینټونمنت انتخاباتو نه دا واضح شو چې حکمران جماعت خپل مقبولیت ورکړی دی او دا غي نه لاس وینځلې دی او عوام دی وختي تحریک انصاف ته په هیڅ صورت ووټ ورکول نه تیار نه دی. ټول طاقت او قوت د استعمال نه باوجود چې دا ریزلټ راځي نو په دې صورتحال کې حکومت په دې موډ کې نه دی چې دا غي خلاف دی. بلدیاتی انتخابات اوشی پاره کې د غي د مخالفینو اکثریت راشي. دا بلدیاتی انتخابات موږ ته ډېر مخکې معلومو چې حکومت به د دې نه منډه وي او دا د کولو جوګه نه دی او نه دا د کولې شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره لومړی د 2021 کال اپریل او بیا ستمبر میاشت یاده کړی و او صوبایي کابینه یې منظوري هم ورکړی و. خو د جمعیت علماء اسلام فی ګوند صوبایي اسمبلی استاد حافظ اسلام الدین وایي چې حکومت لومړی په قبایلي ضلعو کې د حلقه بندیانو او اوس د کرونا وایرس وبا په بانا بلدیاتي ټاکنې ځنډوي.
حکومت دا دو قانونه اختاده اعلان وکړي چې موږ د اختر انتخابات کوو نو بیا تاریخ وروسته کې موږ شدید مطالبه ده چې حکومت د کلیو کالو د دلې یاد خبرې نه ده کار نه اخلي. بلدیاتي انتخابات د فوراً اعلان وکړي خو کله کېږي دا د ټول ملک ناکامي ده، حکومت ناکامي ده، د ادارو ناکامي ده او د ټول ریاست به دا ناکامي شمېرل کېږي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بلدیاتي حکومتونو او ټاکنو لپاره پارلماني سیکرټر فضل الهي بیا د ستمبر پر 14 مشال ویډیو ته وویل چې په صوبه کې د انتخاباتو ځنډولو ایوازنۍ وجه کرونا وایرس وبا ده. یو ځل دا وبا کنټرول شي نو په سمدستي توګه به انتخابات وکړي.
دا په ساونو کې هولټر دي او په شمار باندې کینډیډیټ دي او سیټونو په شمار دي. دا په زرګونو په لکونو باندې کینډیډیټ دي د لوکل ګورنمنټ او چې کوم بلدیاتي الیکشن دی دا ډېر غټ دی او دغه عوام ډېر زیات ډایرکټ انوالو وي. کوم چې دا کووېډ-19 سلورم لهر دی خطرناک دی، بل هیڅ وجه نشته، صرف دغه وجه ده چې دا یو خطرناک وبا ده او موږ دا نه غواړو چې خپل عوام په دې باندې سر کو. الله دې وکړي چې په دې میاشت کې دا بیماری ختم شي ان شاء الله. روانه میاشت کې موږ ورته تیار یو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یا HRCP د جون پر 3 په خپل راپور کې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا په صوبه کې بلدیاتي ټاکنې پر وخت نه کولو اندېښنه ښودلې وه. HRCP په خپل راپور کې ویلي چې په 2020 زیږدیز کال کې صوبایي حکومت لخوا بلدیاتي انتخابات نه کولو له وجې په ترقیاتي پروژو ډېر اثر پرېوته. د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سویل احمد بیا د ستمبر پر 14 مشال ویډیو ته وویل چې دوی خپلې تیاریاں مکمل کړي او چې کله ورته حکومت وایي نو انتخابات به وکړي.
یو میټینګ شوی په 10 اگست باندې الیکشن کمیشن اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمیشنر سره په صدارت کې. هغه کې د صوبی اعلی حکام زمین صوبی الیکشن کمیشنر خیبر پښتونخوا او تر نورو افسرانو دی شرکت کړو. په هغه کې صوبایي حکومت طرف نه موږ دا پروپوزل کړی چې کرونا یا زمونږ چې کوم د اوس افغانستان کې سچویشن پیدا شو نو د دې په وجه باندې دا انتخابات راتلونکي کال په مارچ پورې مؤخر شي. نو په دې باندې چیف الیکشن کمیشنر سره سخت سره دا وکړو چې نه دا ډېر زیات لیټ شي، ځکه چې تیاریاں زمونږ په اړه باندې بالکل مکمل دي.
په خیبر پښتونخوا کې په اخري ځل بلدیاتي انتخابات د 2015 زیږدیز کال په مئی میاشت کې شوي وو او د 2019 زیږدیز کال په اگست میاشت کې بلدیاتي ادارو خپل موده پوره کړه. د قانون لمخې نوې ټاکنې باید په 140 ورځو کې دننه شوي وي، کمی چې تردا محل ونکړې شوي.
د احمد الله رپورت مو واورید. اوس هم د خیبر پختونخوا یوې بلې موضوع ته ورځو. هلته روان کال په پیل کې په د جنوري په نیمایي کې حکومت د کورنی تشدد خلاف قانون منظور کړ. هغه مهال حکومت ویلی ول چې د قانون د عملی کولو لپاره د ښځو د خوندیتوب کمیټه جوړوي. د بشري حقوقو مبارزان وایي حکومت تر اوسه کمیټه نه ده فعاله کړې او پر ښځو د تشدد مخنیوي قانون یې نه دی عملي کړی. خو د خیبر پښتونخوا د ضلعي کمیټې ویان وایي کابینې ته یې اسناد استولي او هیله لري چې ژر کمیټه کار پیل کړي. تفصیل د انیسې اجمل پر رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقوقو مبارزان وایي صوبایي حکومت د کورنی تشدد خلاف د قانون عملی کولو لپاره په ټولو ضلعو کې د خوندیتوب کمیټیانو جوړولو ویلي وو، خو تر اوسه یوې کمیټې هم کار نه دی پیل کړی. صوبایي حکومت د روان کال د جنوري په 15مه د کورنی تشدد ضد قانون منصورولو پر مهال ویلي وو چې په دې اړه په ارې ضلع کمیټې کې به ډیپټي کمشنر د صوبایي اسمبلی یو خزینه غړي، د ښځو د ناروغیو او نفسیاتي ماهران، ضلع خطیب، مدني فعالان او ځینې نور کسان شامل وی. د ښځو د حقونو ادارې حوالور مشر خورشید بانو د ستمبر په 14مه مشال لډیو ته ویل چې حکومت دې د قانون عملی کولو او کمیټو فعالولو ترڅنګ د پوهاوی مهمونه هم وکړي، ځکه چې د کورنی تشدد په لسو پیښو کې اکثره یو ثبت شي او نورې د ویرې یا شرم له وجې پټې وساتلې شي.
شکر خدا دی چې 21 کالو د مهنت او د سترګل د پاس د ډومېسټک وایلنس بیل پاس شو. نو د دې کمیټي فنکشن ډیر ښه ده، ځکه چې دا دې کې لس ممبر وي، نو هغه مختلف هډ نه سټیک هولډر وي، نو هغه امپلیمنټ کولو دې لاله ډیر آسان کیږي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په ریپورت کې ویلي چې په 2000 کال کې په دې هیواد کې د کورنی تشدد 1595 پیښې ثبت شوې وې چې پکې 304 د خیبر پښتونخوا وې. د بلو وینز ادارې مشر قمر نسیم بیا وایي چې د کورنی تشدد د قانون عملی کول لپاره حکومتي چارواکو او سرکاري او غیر سرکاري ادارو ته وړاندیزونه لیږلي، خو تر اوسه دې لړ کې د حکومت لخوا کوم پرمختګ مخې ته نه دی راغلی.
چې په پوت چې کوم دی رول اف بزنس دی حواله سره تیار کړی دی. دې کار یو ان وومن او مهک مې سماجی په پوت زما په ذمہ باندې لګولې وو. نو دا رول اف بزنس حواله سره مونږ شپاره سو ډیپارټمنټ سره انډیویژوال کنسلټیشنز کړی دي. رولز تیار دي، نن هم په کابینه کې ډیسکس شوې دي، خو د دې په امپلیمنټیشن کې چې کوم بنیادی رکاوټ ته هغه دا دی چې کوم د ډیسټریکټ کمیټیز او مونږ د وومن کمیشن هغه په تیر له سو کالو کې څه پوره فعال شوی ندی، تر سو پوری چې آر کمیټې فعال شوی نه دی، د دې ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز جوړېدل چې کوم دی نو هغه ګرانه ده.
په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقوقو ادارو پر استیو کې ویلي وو چې په دې صبح کې د کورونا وایرس وبا په نتیجه کې د ټولبن لوجې په ښځو د کورنی تشدد پیښې د پخا په نسبت 200% زیاتې شوې. په سواد کې د ښځو د حقوقو لپاره د کارکونکو ادارې سوشل ویلفیر اینڈ وومن ډیولپمنټ غړي نیلم رحیم وایي چې حکومت د ښځو او ماشومانو مسئلو ته ډیر پام کوي او لدې لوجې د کورنی تشدد مخنیوي لپاره تر اوسه ضلعي کمیټې فعالې نه کړې.
ریاست چې کوم دی نو هغه هم چې دی نو لږه مطلب بازی نه سیزن د شری ته فالې باندې کې دا کار مسلی هغه نه کړې. دا نه پښی او کوم چې داری دی هغه څه قدم نشته چې څه سلام نشته. بل د ریاست په یو مېس په اویرنس په کار دی په کمیونټي لیول باندې اداري کې چې انوال دي لري په امپلیمنټیشن کې دا هم کې کپسټي دی په کار د پدې لاغانی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دوی په هڅو د کورنی تشدد خلاف بل منظور شو چې لمخ به په خصو تشدد کوونکو ته کم نه کم یو کال او زیات نه زیات 15 کاله د بند سزا ورکول کیږي. د خبر پښتونخوا د حکومت د ضلعي کمیټو لپاره ویان امل خان مشال ریډیو ته ویل چې په یو ډیر شو ضلعو کې د کورنی تشدد لړکې د کمیټو د منظورې لپاره کاغذونه کابینې ته استولي وو. باس پیروان دی او هیله ده چې ډیر ژر به کار پیل کړي.
سیوم دستخط کړو خو پدې کې بیا کابینټ چې کوم دی یو شته لکه کنسرټ کې دغه سره زمونږ ټریډری بنج سره نومینیټډ دي خو نوټیفای لاندې دي د دې من چې کوم دی انشاء الله موږ یې دوباره کابینټ ته دیږو چې نوټیفای شي. دا د دې کار چې کوم دی یو خو ډومېسټک وایلنس اکټ ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټي چې کوم ده کنه دا اکټ یې سونه مین کار چې کوم دی کنه هغه چیر پرسن دی هغه خو فرض کړي لیګل اکټ چاته پکاري یا مطلب هغه کې شیلټر هوم چاته پکاري یا مطلب چې ریفرل میکانیزم کوم دی ټول چې کوم دی هغه
د پاکستان د د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری د اپریل په 19مه د قومي اسمبلی غونډې ته ویلي وو چې پاکستان د ملګرو ملتونو په هغه کنوینشن دستخط کړي چې هدف یې د ښځو په وړاندې د هر رقم امتیازي چلن او تاوتریخوالي پیښو مخنیوی دی، او ځکه د نوموړي په خبره حکومت باید د کورونو دننه د ښځو ژوند او دایي حیثیت ته قانوني تحفظ ورکړي.
د انیسې اجمل رپورټ سره په پېښور کې 12:30 او په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. ملیحه میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د افغانستان په اړه یوه غونډه شوې. پرون د غونډې پر مهال د افغانستان په اړه د حکومت او حزب اختلاف غړو بیلابیل نظرونه شریک کړل. په غونډه کې وویل شول چې د افغانستان معامله دا وخت په اساس پړاو کې ده، نو پکار ده چې وفاقي حکومت له ذمهوارۍ نه کار واخلي. په غونډه کې د پاکستان په حکومت تور پورې شو چې د افغانستان په کارونو کې مداخلت کوي، نو باید چې هغه اوس پرېږدي. د پاکستان حکومت په بیا بیا هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. د پاکستان پوځ په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو په یو حمله کې د دوی وو سرتیری وژل شوی. فوزي سرچینو ویلي چې دغه پیښه د سپتمبر په 14مه د شپې مهال په سپینه مینه اسمان منځه سیمه کې شوې ده چې پکې د دوی څلور سرتیری زخمیان شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د برید ذمواري منلې. خو د پاکستان پوځ په خبره پرون د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د یوې کارمایې پر مهال دوه وسلوال وژلې دي. د پوځ د امریکا څنګه پرون په بیان کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد امنیتي سرتیرو په سیمه عملیاتو کړل، تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. وزیر اعظم عمران خان په نړیواله ټولنه له افغانستان سره د رابطو تجاري ساتلو په ضرورت زور راوړی او ویلي دي چې په دغه نازک وخت کې د هیواد ولس یوازې پرېښودل نه دي پکار. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر له مخه د نهې په ورځ د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې عمران خان افغانستان ته په فوري توګه د بشري مرستو په رسولو او هغه هیواد د اقتصادي بحران نه د بچ کېدو په ضرورت ټینګار وکړو. د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر زیتون بانو وفات شوی. پاکستانی او رسنۍ او ډان رسپانې او د نیوز انټرنیشنل خبر ورکړي چې نوموړی بیګا په پېښور کې د ناروغۍ له کبله د 30 کالو په عمر وفات شوه. د هغې جنازه نن سهار د پېښور په ورسک روډ سیمه کې وشوه. طالبانو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر پخوانی مشر ملا عبدالغنی برادر له یو بل لوړ پوړي طالب چارواکي سره په نگران حکومت کې د واک د تقسیم په اړه د سختو خبرو او ډزو پر مهال وژل شوی. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د دویمې ورځې لپاره د سینیټ بارنو اړیکو کمیټې وړاندې د هغوی د سختو پوښتنو سره مخامخ شو.
ملیحا میرزاده وه چې خبرونه وړاندې کړل، او په خبرونو کې تاسو واوریدل چې هغې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ذکر وکړ چې پرون د پر دویمه ورځ هم د سینیټ د بهرنیو چارو کمیټې ته حاضر شو. اول ته یې د افغانستان په اړه د سینیټرانو د پوښتنو ځواب ورکړ. نوموړي له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. وی ویل چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د ختمولو وخت رسیدلی او د بایډن حکومت چې په هغه ګډوډۍ کې څه کولی شول وی کړل. بلینکن په غونډه کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو د استازو له انتقاد سره مخامخ شو. تفصیل د سالم احمد صالح په رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل هیواد د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې د سناتورانو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مانندس چې د ډیموکرات ګوند غړی دی وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یوه لویه تېروتنه وه. هغه د ولسمشر جو بایډن له ادارې خپل غوښتنه مطرح کړه.
I implore the administration to remain the Biden la idari gwaram che par Afghanistan mutamarkiz patishi der muhim da tarso nare har waqt che da talibano da sargarawano shahidawi mumkina iqdam wakri.
د سناتورانو له انتقادونو سره سره د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل اوس د دې وخت راغلی چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي او امریکا په افغانستان کې خپل حضور پای ته ورسوي. بلینکن چې د سیشن می پورز یې ور بیا د افغانستان د وضعیت په اړه د پښتنو د ځواب ویلو لپاره کانګرس ته حاضر شوی وو، تیر میاشت له افغانستانه د امریکایي وګړو او د هغوی د افغان همکارانو د وتلو د پروسې دفاع وکړه. یو سناتور جیمز ریچ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو پر موضوع انتقاد وکړ او دا یې یوه ناوړه ماتې وبلله. خو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه د ورځې په څیر چې د استازو جرګې ته حاضر شوی وو د ولسمشر بایډن د ادارې د پریکړې دفاع وکړه. هغه پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل واشنگټن او متحدان یې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري.
طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې په څېر د تروریستي ډلو مخه به نیسي، چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغې د متحدانو امن ته به ګواښ نه پېښېږي. له دوی سره به حساب کتاب کوو، په دې معنا چې یوازې به د دوی پر خبرو اکتفا نه کوو، تهدیدات ارزوو او د اړتیا په صورت کې به د دغو ګواښونو د شنډولو لپاره په سیمه کې د تروریزم ضد عملیاتو د پیاوړتیا اقدام کوو، هغه څه چې له پوځي ځواکه پرته د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ترسره کوو.
پرون سه‌شنبه له دې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم وویل چې دوی نه پرېږدي د افغانستان له خاورې پر کوم بل هیواد حمله وسي. ځینو امریکایي سناتورانو پر پاکستان هم انتقاد وکړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته یې کلونه کلونه په خپله خاوره کې پناه ورکړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت وروسته له هغې چې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړه، له افغانستانه د خپلو وګړو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو بهیر پیل کړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د اګست میاشتې پر 1 بشپړ شو. که څه هم د امریکا په مشرانو جرګه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو په اړه انتقادونه وسول، خو بیا هم ځینو سناتورانو د کابل له نړیوال هوایي ډګر د 2 اونیو په موده کې د خلکو د انتقال بهیر وستایه او یوه لویه هڅه یې وبلله.
د سالی محمد سالی رپورټ مو اورېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په 2 ورځ هم د سینټ کمیټې ته حاضر شو، په هغې اړه باندې درته تفصیل درکاو. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د شخصي رسنیو ستونزې زیاتې شوي دي او ځینې راډیوګانې د بندېدو له ګواښ سره یا خطر سره مخامخ شوي دي. د میلمه راډیو په نوم باندې یوه راډیو په پکتیکا کې، په 2 سیمو کې او د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم خپرونې لرلې. هغه راډیو اوس د اقتصادي ستونزو له وجې خپلې خپرونې درولې دي. د راډیو کارکوونکو له نړیوالو مرستندویو بنسټونو غوښتي چې د مادي او مانوي ملاتړ له لارې د خصوصي رسنیو د سقوط او درېدو مخه ونیسي. نور حال په دې رپورټ کې.
د سه‌شنبه په ورځ د یاد راډیو د خپرونو مدیر سمرګل سمر مشال راډیو ته وویل چې میلمه راډیو د افغانستان په 14 ولایتونو کې خبري اعلان درلودل چې د راډیوګانو سربیره د وی پاڼې د لارې خپرونې تر هر ځای رسیدي.
متاسفانه چې د اقتصادي ستونزو له امله د هر څه دوی خپلې وظیفې له لاسه ورکړي او د راډیو د تړلو له ګواښ سره مخ شو. که بیا موږ ته اقتصادي زمینه برابره شي او مالی سپورټ وشي نو بیا هم لري نه د شمنګ بیا لسره خپل پلیتونه پي.
د راډیو یو تن کارکونکو اکبر راحل وایي چې دوی د خپل اوریدونکو لپاره بیلابیل سیاسي او ټولنیز خبرونه چمتو کوي.
پر سنیز فعالیتونه کې د اقتصادي خبرونه، ټولنیز معلوماتي، د خبروي اړوند پروګرامونه چمتو کول، همداشان په مدني برخه کې ګڼ شمېر فعالیتونه کړي دي. د نامناسب کاري چاپیریال او اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي.
د پکتیکا په ګډون په ټول افغانستان کې خصوصي راډیوګانې چې پخوا تر ډیره د مؤسساتو او حکومتي ادارو په اعلاناتو او خبرونو بسیاوي، اوس له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د میلمه راډیو کارکونکو ظفر باوري وایي په دې وروستیو کې آزاد رسنیو ته شرایط او حالات مناسب نه دي. د رسنیو له ملاتړو بنسټونو هیله وکړه چې مطبوعاتو سره د مادي او معنوي همکاري لارې هغوی ته بیرته د خپلو رسنیزو فعالیتونو د پیلیدو زمینه برابره کړي.
په دې وروستیو کې شرایط او حالات ته په کتو سره چون مناسب نه دي، نو له همدې وجې ملمه بنسټ خپل فعالیتونه ودرول. له رسنیو د اړوند ادارو څخه مو هیله ده چې بیرته د رسنیو سره همکاری پیل کړي او چې شرایط مساعد شي.
د راډیو کارکونکو رحمت ریحان وایي د ده او همکارانو غوښتنه یې داده چې بیرته حالت عادي شي، اقتصادي ستونزې ختم شي، تر څو دوی بیرته سره یو ځای رسنیز فعالیت وکړي.
په اوس وخت کې د میلمه راډیو ټول همکاران به دندې دي او له ځایه به ځای شوي دي. هیله ده وضعیت واپس عادي حالت ته راوګرځي او د رسنیو کارکونکو خپلو کارونو ته په عادي ډول دوام ورکړي.
کتونکي اندېښنه لري که افغان حکومت او نړیوال ډونران د سیمه ایزو رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره د امنیتي او اقتصادي ستونزو د حلولو په ګډون په یو اساسي میکانیزم کار ونی کی، ممکن د دې رسنیو ډیره برخه د اوږده مهال لپاره خپل فعالیتونه روان ونه ساتل شي.
ل
دو ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
اردوونکو تاسو ته معلومه ده چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې اوس هم موجود دي او په ځینو ځایونو کې خو په زیاتېدو دي. په پاکستان کې هم د کورونا وایرس پیښې د په جولای میاشت کې زیاتې شوې او بیا په اگست کې تر څه بریده پورې کنټرول شوې. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي د وبا د مخنیوي لپاره حکومت د واکسینو لګول اړین کړی دي او په دغه کمپین پر مهال باندې داسې خبرونه هم راغلي دي چې په ځینو ځایونو کې د واکسینو جالي سرټیفیکټونه جوړیږي. روغتیا پالان ویره لري چې له دې سره د کورونا وایرس خلاف حکومتي کوششونه اغیزمنېدای شي، خو حکومتي چارواکي وایي چې د دوی د واکسینو د لګولو او کره کتنې نظام سخت دی، نو داسې ویره به بې ځایه وي. ملیحه امیرزاده دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په داسې حال کې چې د پاکستان د منصوبه بندۍ او د ترقی وفاقي وزیر اسد عمر ویلي په هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ خلاف واکسینو په مهم کې تر 40 ملیون زیات کسان په مکمل ډول واکسین شوي دي او حکومت هدف لري چې د روان کال تر اخره 70 ملیون کسان په مکمل ډول واکسین شي. په 13 او 3 میاشتو کې د واکسینو جعلي سرټیفیکټونو خبرونو د مهم د کامیابۍ او موثروالي په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. په خیبر پختونخوا کې په پبلک هیلت ریفرنس لیب کې د کووډ 19 ټیسټونه او واکسین کیږي. د دغه لیب مشر ډاکټر یاسر یوسفزئی د سپتمبر پر 10 مشال ریډیو ته وویل چې په جالي واکسین سرټیفیکټونو سره په هیواد کې د کووډ 19 خلاف د پاکستان کوششونه اغیزمنې دي شي.
د ګورنمنت کو کافی خیر انټنشن روان دي. کومز مت کې موږ داسې خبرې اورو چې خلک وایي چې ما ټول واکسینیشن سرټیفیکټ جوړ کړو. چې ګورنمنت سورا سیریسنس سره
د ډاکټر یاسر په وینا د دوی په لیبورټری کې په دې حکله د څه ناسم کار امکان وو، دوی په کله کې سارنې سره هغه گنجائش ختم کړی دی. نوموړي وایي چې دوی هر ورځ د لګول شو واکسینو او د خلکو شمیر برابروي او پاتې واکسین هم شماري چې څومره پکې نه دي لګول شوي. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر عامر تاج د سپتمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې په اول سر کې د کورونا وایرس واکسینو په اړه د منفي پروپاګندې له امله داسې کیسونه مخې ته راغلل چې خلکو واکسین نه لګولې خو ځان ته سرټیفیکیټ یې جوړې کړې وې، خو هغه کیسونه ډېر کم دي او فکر نه کوي چې په ملک کې د واکسینو بهیر به اغیزمن کړي.
کولمبی کې چرته داسې سکه سونه شوې دي چې د خلکو د ډېر زیات یاره نه واکسین نه لګولې او ان ای سی نمبر او دا غو انټر شوې دي، دا غي په ځای یا بل چا واکسین کړ دي او یا هغه واکسین اور نه باور اغلی په ډیټا کې چې نمونه ډېر دي او واکسین کم لګېدلې دي. کم کم ځای هم دا څه واقعیت شوې دي لکه مردان کې ما یو ډی چو سه دغه کته چې اغي چرته یو کس دوه داسې شوې دي، اغي تعداد به زما په خیال ډېر زیات کم دي چې هغه مونږ دا نشو ویلې چې اغي په دې مهم باندې سمن پی اثر چولې یې متاثر کړی دی.
په پاکستان کې د کووډ 19 واکسینو سرټیفیکټونه د پاسپورټونو د اجرا ادارې یا نادرا په ذریعہ جاری کیږي. د واکسین د غولو لپاره ول خلک یو شپږ ته میسج وکړي چې د نادرا لخوا یو کوډ ورکړل شي. دا غ کوډ په بنیاد خلک اسپیټال ته ورشي او واکسین شي او په اسپیټال کې داغه اندراج شي. د واکسینو د دویم خوراک لپاره هم په دغه ذریعہ وخت ورکړل شي. ډاکټر یاسر ویل چې دا ټول نظام د نادرا تر تنظیم لاندې دی او پای کې گنجائش شته چې خلک ځان ته جالي واکسین سرټیفیکټ جوړ کړي. خو د پیښور د نادرا دفتر یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې اصل مسله په اسپیټالونو کې راځي چې خلک د مخ ملازی په بنیاد پیسې ورکړي، اندراج یې وشي خو واکسین یې نوی لګولې.
لکه دا ایکچولی مان دا د سیستم دی چې جالي نه وي، دا کم چې امیونایزیشن سرټیفیکیټ دی دا بالکل اوریجنل وي، خو الته هاسپټل کې واکسین اونه لګیږي او دی هغه اپډیټ کی، مطلب چې دا اولګولو ډوز اولګولو چې دا الته اپډیټ شي زموږ سیستم تر شي دا نادرا تا، نو بیا نادرا نه خو بس ډایرکټلی بیا دا روزي کوي. مسله دا نادرا نه دی، نادرا تا خو چې اپډیټ شي ویني سو پوری هاسپټل نه انټر نشي کنه، نو نادرا کې خو تاسو سرټیفیکیټ نه شې راوېسته.
دا خبر پښتونخوا د کورونا وایرس وایرس د مخنیوي د څنګه مشر ډاکټر اکرام الله مشال ریډیو ته ویل چې د ویکسینو د انتظام او د سرټیفیکیټونو د جاری کېدو یو ښه نظام جوړ کړي چې د غلط کار کولو گنجائش پکې نه جوړیږي. خو البته د ملک په کومو برخو کې چې داسې کیسونه مخې ته راغلي دي، په هغو کې د ککړو کسانو خلاف کاروایی شوې ده.
مختلف سڑی ریکیٹوں نے غلطی جوڑ کی بلا باہر چکو خلق زیتا خلق زیادہ زیادہ تر استعمال ہے آج کر دے اگر بار کوڈ اگر مشین تا مون اور مخا خود اگے کی صفافت لگ جدا سی مردان کم شوی وا پنجاب کی دو دریزی میں پشتا سو وہ سی مسونی ول کم اگر ایک دو ک کی سن راغلی بالکل اگے مانی حکومت ایکشن اگشت دے اگر ریسپانسیبل کسانی قضا وار کڑی دی او سسٹم نورم فول پروف کڑی دی چے کدا سی فیوچر کم سونی.
ڈاکٹر اکرام اللہ دغه کی سنو کرش میرا پگوت نکڑا خو وی ویل چلے وی اندازی سرسم پ خیبر پختونخوا کی د 500 شپېتو ترمیان ځاسي کیسونه مخې ته راغلي دي. نو موري ویل حکومت ډېر محتاط دي ځکه چې د دوی معمولی غفلت په ټول ملک کې د کورونا وایرس خلاف هلې ځلې سابوتاش کولی شي. نو موري ویل دوی په صوبه کې روان د ویکسینو په مهم مطمئن دي. په پاکستان کې د کووېډ-19 ویکسین ورکولو مهم د روان کال د فروری میاشتې راهیسې روان دي. د کورونا وایرس سار ملي ادارې په ویکسین نه لګولو محدودیتونه لګولي دي چې پکې پر هغو کسانو په ریلګاډي او هوایي جهاز کې په سفر بندیزونه شامل دي چې نوي ویکسین شوي. کورونا وائرس ته 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان کې ښکارا او بیا ټول نړۍ ته خپور شو. په پاکستان کې د کورونا وائرس ړومبې کیس د 2020 کال د فروری په 26 مخې ته راغلی او ړومبې تنتری د مارچ په 13 د مردان په منګا کلی کې مړ شو. د سپتمبر 13 په پاکستان کې د کووېډ 19 1,09,000 زیات کیسونه ریکارډ شوي دي. د کورونا وائرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه د سپتمبر 13 په پاکستان کې له کووېډ 19 ناروغۍ 26,500 او اتیا کسان مړه شوي دي، خو تر 1,09,000 زیات کسان ترې بیرته رغېدلي هم دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوردونکو، نن د ولسواکۍ یا ډیموکراسۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ له 2000 زیږیز کال راهیسې هر کال د سپتمبر پر 15 لمانځل کیږي. په پاکستان کې اوس مهال یو منتخب حکومت موجود دی، خو اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې منتخب نه بلکې غوره شوی یا سلیکټډ دی. اپوزیشن وایي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په ائتلافي حکومت کې رسنۍ ازادي نه لري او دولتي ادارې خپلواک نه دي. خو حکومت وایي په پاکستان کې جمهوري نظام سم روان دی او دوی د جمهوري ادارو د پرمختیا لپاره کار کوي. فرخنده اسد په پاکستان کې ولسواکۍ وسنی حالت ته کتنه کړې.
په پاکستان کې د جمهوریت نړیواله ورځ په داسې وخت لمانځل کیږي چې د سپتمبر په 14 د پاکستان ولسمشر عارف علوی د پارلمان غړي غونډې ته تر وینا وروسته پر ټولنیزو رسنیو دا بحثونه پیل شول چې د ولسمشر علوی وینا د پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق یاد تازه کړ. د پارلمان غړي غونډې ته په وینا کې ولسمشر عارف علوی د میډیا د ناسمو خبرونو، د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ او د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په شمول د یو شمېر نورو موضوعاتو ذکر وکړ.
مگر ہر فرد ذمہ دار ہے
وہ پاکستان کی دے جمہوریت پر موجودہ صورتحال سے ان کی وائی دا وقت پہ دغہ حیوات کی او منتخب حکومت تے خو پہ اصل کی دے دغہ حیوات ٹولے مہم فیصلی امنیتی اداری کبھی پہ اسلام آباد کی دے قادی اعظم پوہنتون دے سیاسیاتو نڑے والو اڑکو دے سانگی استاد پروفیسر فہیم اللہ خان دے سپٹمبر پہ سوار لسما مشال ریڈیو توائی پہ پاکستان کی جمہوریت او دے جمہوری نظام پر مختب لاہم دستن زو سرمخ تے
بنیادی طور پر گورا جمہوریت خالی دے الیکشن یا دے ایک پروسیس ہو نام نہ دے جمہوریت ہو سوسائٹی کے ننا خلق کے ننا دے ایک ویلیوز نارمز شاکوں دے جمہوریت دی اصل خبرہ دے جمہوریت پاگے کے دے اس کا پر ایک لحاظ سر تو گورے نو شاید زمان کو سوسائٹی کے لیے دیر زیاد امپرومنٹ پکار دے دے جمہوریت دے نارمز ویلیوز ہو دارے ایتکس
دے ملگرو ملتونو پر ویپانا دے جمہوریت دے نڑے والے ارزی پر مناسبت جنرل سیکٹری انتونیو گوتریش لخواب یو بیان کے ورکل شوی دی چې جمهوریت باید د هیوادونو ادارې داسې مضبوط کړي چې په بیړنیو حالاتو، شخړو او نورو مسلو کې حکومتونه د خپل ولسونو لپاره د ښه صحت، روزګار، تعلیم او په نورو برخو کې سهولتونه او اسانتیاوې برابرې کړي. د پنجاب د پاک پتن سره تعلق لرونکي د سیاستیاتو یو استاد او د سیاسي چارو څېړونکي پروفیسر امیر حمزه ورک د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې د پوځي امیریت درې لوی دورونه تیر شوي دي او په دغه هیواد کې د جمهوریت په اصلي شکل کې راتلل به لا هم وخت اخلي.
اوس خو انتخابات کیږي، په ظاهر خو مارشل لا نشته، خو تر څه حد تاسو دا ویلی شئ چې هغه شان جمهوریت نشته څنګه چې غربي هیوادونو کې دی؟ موجوده صورتحال ته تاسو کنټرول ډیموکراسي ویلی شئ څنګه چې په 1980 او د اویایم په لسیزو کې وه؟ دلته سیاسي ګوندونه هم د ادارو د خپلواکۍ لپاره غږ پورته کوي، خو د دوی دغه جدوجهد لا روان دی. په پاکستان کې جمهوریت لا هم په ارتقایي عمل کې دی.
د سپتمبر په 14مه په اسلام آباد کې د خبریالانو د احتجاج پر وخت د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل موجوده حکومت هم د پخوانی پوځي امیرانو غوندې یو کنټرول میډیا او یو کنټرول پارلیمان جوړول غواړي. خو بلخوا پروفیسر فهیم الله خان وایي په پاکستان کې سیاسي ګوندونه هم ډېرې کمزوري لري.
مشینری دا د جمهوریت کوم اسنس ته کوم روح ته هغه د پاډیانې دي. د موږ د ملک لږ بدقسمتي دا غدا چې د جمهوریت په نام باندې دا جمهوری پاتې کوم دي، د دې انټرنل سیستم کې بالکل تاته د جمهوریت جو ایلیمنټ نه ملاوي. کومه پارټي چې تو اخلي دا نه چې نن په کومه په اقتدار کې دا یا پرون کومه په اقتدار کې وا، اوور آل جنرال څه خبره ده تاسو؟ د یو اډ ایکسپشن د کوم اسلامي اصلاحایو د شو پروسس کنډکټ کوي خپل انټرنل. اصل خبره او داوم یو وجه دا چې جمهوری سیاسي جمهوری سیستم کې د پاکستان سیاسي کومه پارټیانه دي، دا غیر د پرابلم دی وجه جمهوریت هغه شان په ترقی دی نه هغه شان مته کې راغره ځکه چې دوه خپلو کې ډیره مسله ده.
سیرون کې وایي جمهوریت یو داسې حکومتي نظام ته وایي چې د ولس په خوخه او رایو منتخب شوی وي او د ولس د حقوقو د خوندي ساتلو د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي. د دوی په خبره یو کمزوري جمهوری نظام هم دی او د امیرانه نظام نه بهتره وي. د سیاسي چارو څېړونکو پروفیسر اعجاز خټک په پاکستان کې د جمهوریت د موجوده صورتحال په اړه وایي
انډیپندنت جوډیشری دا الیکټډ پرایم منسټر دی، کانسټیټیوشن دی، فورم ته چې ګوري هغه لیست جوړې ډیموکریسي دا سبشن ته چې ګوري هغه بیا ډیموکریسي او دا دې لویا پاتې را ده. هغه یعنی ډیموکریټک کلچر واړي صرف قانون نه وایي خو یو بیس جوشي او بیا ډیموکریټایزیشن او سیستم هغه چې پریکټس کې راځي دوه درې قدمه چې مخکې والو پاکستان نو لس قدمه شاته نو هغه یا بله لوبکه روان دی فیډرل روان دی.
د پاکستان مخالفه سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند موجوده حکومت د پوز په خوخ راغلی دی او ځکه هم داسې پالیسیانې پر مخ وړي چې د هیواد جمهوریت او جمهوري ادارو د کمزورۍ سبب جوړي کی. خو د پاکستان وفاقي حکومت دغه تورونه بې اساسه بولي او وایي دوی د ولس پر رایو منتخب شوي او ولس ته اسانتیاوې ورکول، اقتصادي صورتحال ښه کول او د جمهوري ادارو پرمختګ یې لومړی ترجیح ده.
فرخنده اسد رپورت موریده د شوقدر لیکوالانو غوښتنه کړې چې د هنرمندانو او شاعرانو د خوندیتوب باید باوري کړي شي. انجمن ترقی پسند مصنفین او حیات ادبی مکتب د سپتمبر پر 14مه په سیمه کې د غونډې پر مهال ویل چې شاعران او موسیقاران د هیڅ ډلې پلوي نه کوي او یوازې د انسانانو د راحت او خوشحالۍ لپاره هڅې کوي، نو باید ورباندې هیڅ ډول بندیزونه یا محدودیتونه ونه لګي. دوی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې موسیقاران د خپل ژوند او هنر په اړه د اندېښنو ښکار شوي دي. د شاهنواز ترکزي رپورټ د یو شاعر په غږ پیلېږي.
د خپل اوښکو په باران کې بلا ګډه شوما چې په واده د هر ارمان کې بلا ګډه شوما مننه خوست پرست او همته ماشبین نه و پکې ګینه بیګا په یو میدان کې بلا ګډه شوما
د انجمن ترقی پسند مصنفین شوقدر غونډه خو د نثر او ځینو واقعیاتو د بیانولو نه شروع شو، خو وروسته پکې چې شاعرانو خپل کلامونه هم وړاندې کړل نو سالار مومن پکې دغه شعرونه وویل. په غونډه کې د فضیل ربیع اساس نومي شاعر یو کلام هم ترقی ته وړاندې شوی. دغه غونډه د ستمبر په 14 په شوقدر کې د یاد انجمن او د حیات ادبي مکتب لخوا را جوړه شوه چې پکې د مومندو اسفاب بابا پیښور او چارسدی پورې شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. له ټولو اول په ادب او د ادب په نثري لکه داستان افسانې ناول او تکل خبرې وشوې، ولې وروستو د شعر لکه غزل روبۍ چاربیت او داسې نورو باندې هم د مومند غلام حسین محب خبرې وکړې. په غونډه کې د دواړو تنظیمونو د شوقدر مشر حیات اقبال حیات مشهد رډیو ته وویل دوی خپلو لیکوالانو ته هر وخت وای د شعر او عام نثر نه علاوه د موجوده وخت واقعیت هم باید ولیکي.
ادب چې کم دی ناغا کل دی دا نور چې کومي جزئیات دي او زمونږه په اسلامي معاشره کې ادب ته ډېر اهمیت حاصل دي او د دې سره چې کوم دینو کومګ وګورو نو زمونږه دا کومه جبه چې ژوندې ده نو دام د دې هنرمندانو شاعرانو ادیبانو د برکت ژوندې ده.
په دې غونډه کې په موجوده حالاتو خبرې وشوې او ویل شو شاعر لیکوال او د موسیقي هنرمند د هڅې او چا طرفدار نه وي او د هر انسان خوشالون کې ورته در روان وخت خ او بد ويون کې او په تیره تیره د تیر وخت وریادون کې وی باید هیڅ سو قربانی قد غنونه معنی بندیزونه ونه لګوي. غلام حسین محب بغیر د نوم اخستو هغه خلکو ته چې په هنر بندیزونه لګوي وی ویل دغه خلک باید د هنرمندانو قدر وکي.
خو که په فنکارانو باندې یا په موسیقي باندې یا زمونږ په هنرمندانو په باندې ولګي نو هغه زمونږ ثقافت ته نقصان رسېد، مونږ کلچر په ځای باندې ودرېږي، د خلکو کې مایوسي خورېږي. نو هغه یره طرحه دومره نوی سومره چې دا پامندۍ راشي نو به خلکو ګیره تر هډې زیاته شي. نو زما په خیال باندې لږ وسی نظری په کاری او په کار ده چې کاغذ مونږ د اړې ډلې سره څوک تعلق لري چې هغه دوی ته په کلاو نظر باندې وګوري.
د غونډې مشر د مټه مغول خیلو مشهور شاعر شهریار داغو او په دا غونډه کې د قلم ملګرو تنظیم مشر محمد علي خوږجان نه علاوه ګڼ شمیر شاعران هم ګډون کړو. غونډه د ماسپخین تر ماخام بانک پر روانه وه او په اخیره کې پکې وویل شو پراتونکو غونډو کې د نثري لیک لکه کیسه تکل او داس نور هم راوړي، خو زیات زور په دی واچو چې لیکوالان باید په وطن کې په موجوده حالات لیک کې وداته کا چې دغه لیک په راتلونکي کې کلته تاریخ پاتې شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د ادب په موضوع کې پاتې کیږو. د پښتو ژبې نومیالی ادیبه زیتون بانو پرون د 20 کلونو په عمر کې ومړه. نوموړی په خیبر پښتونخوا کې د ښځو په منځ کې د پښتو ژبې د لنډې کیسې لیکونکو او داستان لیکونکو سرلاری بلر کېده. شاعر او لیکواله حسینه ګل وایي زیتون بانو پر ټولنیزو بندیزونو سربیره په مړانه لیکنې وکړې او د ښځو د حقونو لپاره مبارزه وکړه. د نوموړي پر ژوند او کار د سراج زهیر رپورټ واوري.
د ستمبر په 14 د پښتو ژبې وتلي افسانه لیکونکي ډرامه نګارا ناول نگارا او شاعره زیتون بانو د ورپیخ ناروغي لکبل لدی دنیا سترګې پټې کړې. د پښتو ژبې پوهان او ادیبان د زیتون بانو بیبي مرګ د پښتو ژبې او ادب لپاره لوی زیان بلی او وای زیتون بانو چې د خپل لیک په ذریعه د ښځو د حقونو لپاره کوم کار کړي هغه به تل یاد ساتل کیږي. په 400 کې د باچا خان پوهنتون د پښتو څانګې مشر او ادیب شاعر پروفیسر ډاکټر محب وزیر مشال ریډیو ته وی د زیتون بانو رنگ لیکوال چرتا په پیړیو کې یو پیدا کیږي.
زیتون بانو دی چې په کم وخت کې د پښتو افسانې ته خصوصا یو دته پوش ورک مخکې ته بوتلا. نو ما په خیال هغه وخت د پښتو ادب تخلیق کوونکو د پاره هڅه هم مشکل وو، ځکه چې دلته د جمهوری حکومتونو نشتوالی وو، دلته د رائے په اظهار پابندیانې ډېرې وې. نو ما په خیال په هغه وخت کې دوی هغه رنګ موضوعات مخې ته په خپلې افسانې کې راوړي دي چې هلته د ډېرو خلکو قدمونه راپېدل.
د پښتو ژبې شاعري او لیکوالې حسینه ګل د زیتون بانو د کار او زیار په حق له مشال ریډیو ته وی.
بانو بیبي خپل کردار او خپل چې کوم مقصد او کوم هدف او الله تعالی دا غې نه بیا بیا غ کار واغست وغې په ډیره کامیابی سره خپل وظیفه سر ته رسوله او د پښتنو مېربنو د پاراغې یو لوی مبارزه او کداغوی د حقونو د پاره یو تکړه واسې کوم د سول سیزو مخ کې تاسو سوچو کې چې هغه وخت پسنګ دورو هغه وخت په د کلتور سمره مشکلات او په هغه دور کې بانو بيبي راوچتيږي راپورته کیږي او په داسې تکړوالي او داسې نرتو باندې خپل د غغ دنیا ته رسوي او د پښتنو مېرمنو چې کومې ټولنیز ستونزې دي داغه په ډاګه باندې اظهار کوي.
زیتون بانو په کال 1918 کې د جون په 13مه د پیښور سره نږدې کلی سپینه ډېرې کې د پیر سید سلطان محمود شاه کره زیږېدلې او په پښتو او اردو کې د 14م ډیګري ترلاسه کول وروسته په ریډیو پاکستان کې کار شروع کړو. په کال 1958 کې د نوموړي د افسانو لومبۍ مجموعه د هنداره په نوم چاپ شوه او له دې وروسته یې دویمه د افسانو مجموعه د مات بنګړي په نوم خپره شوه. زیتون بانو د پښتو ترڅنګ په اردو ژبه هم لیک کولو او په اردو کې وخت کې دهلیز پر خوشحال شناسی او د برګې ارزو په ګډون 15 کتابونه چاپ شوي. په کال 1989 کې د اگست په 14م د پاکستان حکومت زیتون بانو ته په غوره کارکردګۍ صدارتي جایزه هم ورکړې. نوموړي د ستمبر په 15م د پېښور په ورسک روډ عاشق آباد کې سهار 10 بجې خاورو ته وسپارلې شوه.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو اوري.